ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخینی و بجا شوه د یوې نه تر دوه بجو د غړې کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزوونه سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به یو شمېر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه واوري او په اخیری برخه کې درته د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي وړاندې کوو. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته چې زموږ همکار عبدالحی کاکړي وړاندې کوي.
د پاکستان په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې په لټولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد وښیي چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې د روسیې الوتکې پرېوتو لامل شوی دا وي چې په کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بم یې شوی وي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې کارخانه ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن مشال ریډیو ته وویل تیر ماخستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانه چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کښېنسته. د په خبره د پیښې له ځایه 9 ژوبل کسان ایستلي دي.
97
کال لا یا 17 کی داتې ده. نړیدلې ودانې مو 19 کسان استلی او 10 مړ دي. تر اوسه معلومه نه ده چې نور څومره کسان باندې د ژغورنې عملیات روان دي او اوس موږ د چت برخي ماتو نو وروسته به پته لګي چې څه صورتحال دی. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف بیگ د پیښ په ځای کې خبرران تور څوره ځمکې په زلزله کې د کارخانه ودانې ته تاوان رسیدلی. خو پر دې سربېره د کارخانه مالک د ودانې څلورم پوړ تعمیر جاری ساتلی وو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته ویلي چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خندونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. تیر ورځ د انتخاباتي کمیشن مشر جسټس سردار محمد رضا خان په مشرۍ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پر نیمګړتیا او بحث وشو او وروسته په خپل سوي بیان کې وویل سول چې د راتلونکي پړاو لپاره سو تیارانو ته بیا کتنه وسوه. انتخاباتي کمیشن زیاتوي په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو تو دوم پړاو به د رواني میاشتې پر 19 نیټه تر سره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې انجلۍ سنگسار پیښې په لټولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی دا پلاوی د کورنی چارو وزارت د ملي امنیت ریاست لوی څارنوالۍ د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقوقو له استازو جوړ دی. شاوخوا یو اونۍ مخکې په غور کې د طالبانو تر ولکې لاندې په یوه سیمه کې ځینو خلکو وسلوالو د رخصانې په نوم یوه 19 کلن انجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنگسار کړه. د افغانستان د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د اسلامي دولت یا داعش ډلې د 28 وسلوالو وژنې دعوه کوي. د اچین ولسوال اجي غالب مجاهد نن مشال لري ټول په روسي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې هغه انټرنیټي مرکز هم ړنګ کړ سو چې د دې ډلو کسان به په شام او عراق کې له داعش سره د اړیکو لپاره کاراوه. د زیاتوي له 13 ورځو راهیسې ورسره د افغانستان هوایي ځواک هم په جګړه کې مرسته کوي. آزادو سرچینو لا د غالب مجاهد دعوه پخلی نه دی کړی. له کابل ښار سره نږدې یو امریکایي بې پایلټ الوتکه لوېدلې. په افغانستان کې د ناټو ماموریت په بیان کې ویلي تیر مازګر شاوخوا 15 بجې ډرون الوتکه له غره سره وجنګېده او پکې اور ولګېد. بیان زیاتوي په پیښه کې ځاني زیان نه دی سوی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد وښیي چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې د روسیې الوتکې پرېوتو لامل شایي دا وي چې پکې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بم یې شوی وو. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی تیره شپه سینن ټلویزیون ته وویل داسې ښکاري چې د الوتکې د سامان ایښودو یا په بل ځای کې چوونکي مواد ایښودل سوي وو. امریکایي چارواکي وایي سبتو سو ټلیفوني اړیکو او خبرو د محتاطانه او لنډمهالي نتیجې ته په رسیدو کې رول لوبولی دی چې په سینا سیمه کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو شایي په الوتکه کې بمې شوې وي. که د دې خبرې تصدیق وسی نو دا به پر مسافر وړونکو الوتکې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې لومړی بمې برید وي. استخباراتي شنونکو دا باور نه لري چې د عملیاتو امر د شام په رقه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې ورکړي. البته دوی باور لري چې د دې پلان او پر عمل او پر دې عمل په سینا کې له یادې ډلې سره تړاو وسلوالو کړی وي. د ایران سرکاري رسنۍ د دې هېواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله وایي ایران به له امریکا سره په شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. د پرس ټي وي او ایرنا خبري اژانس په وینا علي اکبر ولایتي د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شام د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر فیصل مقداد سره له لیدو وروسته وویل چې ایران به له امریکا سره نه مستقیم او نه هم غیر مستقیمه همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران به د شام له حکومت او د دې هېواد له خلکو سره له سلا بغیر د شام په اړه هیڅ پلان ونه مني. دغه څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې مظاهره چانو په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو د شپږ دېرشمې کلیزې لمانځلو پر موقع امریکا ضد جذبات څرګند کړل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي روسیې د شام په حمس او هما کې درنې وسلې او مځکني ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو پر مځکه د یاغانو پر ضد د عملیاتو په موخه د شامیو ځواکونو ملاتړ زیات کړی دی. د اروپایي او اورو یورو آسیای چارو لپاره د امریکا بهرنی چارو مرستیالي وزیر ویکتوریا نولند تیره شپه د امریکا کانګرس بهرنی چارو کمیټې ته وویل په شام کې د مسکو پر هوایي بریدونو د ورځې له 2 تر 4 میلیونه ډالرو خرڅه راځي. د جنوبی سودان له پلازمینې جوبا سره نږدې د یوې سازمان وړونکي الوتکې د سامان وړونکي الوتکې پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد وخت د الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ وه چې تیر مازدیګر پلوچ سیمې ته روانه وه. انتونوف AN-12 الوتکه د جوبا له نړیوال هوایي ډګره تر پرواز لږ ساعت وروسته پرېوته. ځینې رپورټونه وایي په پیښه کې تر 40 پورې کسان شایي وژل شوي چې پکې ځینې پر مځکه ول. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج ظهیر د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.80 روپۍ او 25.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 25.90 روپۍ او 25.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1 روپۍ ۱۰۰ روپۍ ۱۰۰ روپۍ. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 15، بنو کې 14 او 23 او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 19 ډیګری سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه غړې کې مو دلته د غریپورټونه شامل کړی دي. په لاهور کې د یوې کارخانې د غورځېدو له وجې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. د لاهور ډي سي او وایي د امدادي کاروایانو تر سره کېدو نه پس بعد د مرګ ژوبلې کره شمېره مخې ته راشي. د خیبر پښتونخوا حکومت د مقامي حکومتونو د اختیاراتو تفصیل جاری کړی چې پکې د سیړونکو په وینا عوامي نمایندګانو ته کم اختیارات ورکړل شوي. دغه نمایندګان څه وایي؟
خلکو توقعات چې کوم دي نه خو د عوامي نمایندګانو نه کې د هغو څه مسله یې هغو څه تکلیف یې نه هغو خو موږ نه راځي. یا خو ډپټي کمشنر پسې دغه پسې نه ځي خو چې موږ سره اختیار نه موږ دغه د بې اختیاره ناشو نو موږ به د خلکو مسایل څنګه حل کړو.
په کوټه کې د جالي ډاکټرانو او دوایانو خلاف کمپاین او په مومندو کې د صحت د کارکونکو د ترقې د مطالبې په اړه ریپورټونه لرو. نو ریپورټونه به هم واوري او د دې غړې په آخري برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي کې واوري چې د پرمختیايي چارو کارپوها او کلم نگارا خزینه کارکونکو په کوم موضوعاتو لیکنه کوي.
خاص طور پر د پښتنو ژوند او وطن کې چې دا اور روان شوی دی دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پریښل نو هغه په حواله موږ کوشش کوم چې اولې کما
د هر څاورې دوله لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غواګي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. په لاهور کې بیګا د یوې کارخانه ودانې نړیدو په پیخه کې د وجل شو کسانو شمیره 1300 تر رسیدلې ده. د لاهور انتظامی مشر ډي سي او نن مشال ریډیو ته ویل د پیخه لزایې 90 جوبل شوی کسان رئیسلې دي. د امدادي کارویانو بیلابیل ادارې لګیا دي او دغلت کې د غیر پاتې کسانو لټون کوي. تفصیل د رابع اکرم خان ریپورت کې ورو.
نن سهر د لاهور ضلع انتظامی مشر مشال ریډیو ته وویل چې د لاهور سندر انډستریل د یو کارخانه سرورم چت راغورځېدو له امله ولس کسان مړه شوي دي. د لاهور ضلع انتظامی مشر کیپټن ریټایرډ محمد عثمان یونس په وینا چې درې کم سل کسان یې د دې ملبې نه راوستي دي.
په دې پیښه کې ولس کسان مړ شوي او اوس هم لا اپریشن روان دی، ځکه چې د کارخانه دننه صورتحال لا واضح شوی نه دی. موږ د لینټر هم کټای کوو او چې دا کټ شي نو بیا به معلومات کیږي. بل موږ ته لا څه داسې اطلاع نشته، خو زموږ د خیال مطابق چې ملبې لاندې څوک نشته خو موږ لا لګیا یو.
د جوبل شو کسانو علاج د لاهور په جنرال جناح هسپتال او شریف میډیکل کمپلیکس کې روان دی. د لاهور ضلع انتظامی مشر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د تېرې شپې راسه د موقع په ځای ولاړ دي او امدادي هلو ځلو کې ضلع انتظامی نه علاوه پاکستان پوسټ، ایدی فاونډیشن او ریسکیو یو یو دوه دوه برخه اخیستې ده. دا هم اویل چې د کارخانې مشر او ټیکهدار په اړه ویل کېږي چې هغوی هم کارخانه کې موجود وو. برخو د پاکستان شخصي ټي وي ان وای چې د سلو نه زیات کسان اوس هم په کارخانه کې ګیر دي. دا خبره هم د مزدورانو د خولې مخې ته راغلې ده چې د اوسنۍ سلسلې جټکول وجه کارخانه ته نقصان رسیدلی وو، خو د هغې باوجود هم د فیکټری مالک تعمیری کار په څلورم چت جاری ساتلی وو. د فکر د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې رپورټ یې ورته سر وړاندې کړی شي.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ویلی په هیواد کې د توانایي د رواني منصوبې نه به نه یوازې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړی شي، بلکې د راتلونکو دوو لسیزو به د هغه هیواد د بجلی ضرورت هم پوره کړی شي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په اسلام آباد کې د فنډ یوې نړیوالې غونډې ته د وینا په وخت کړې ده. شریف ویل د حکومت د پانګوالو او کاروباریانو په ګټه تګلارې جوړې کړې دي. تفصیل دے اسلام آباد زمن خبریال احمد اللہ راکوی.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دوه نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 اربع د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حق د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
موږ تب لرو چې د اقتصادي راهداري لوج به نه صرف د تجارت موقع زیاتې شي، بلکې گوادر بندرګاه به د نړۍ یو مصروف ترین بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقی وکړي، بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیاتې شي. موږ دا هم اراده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړوو چې ورسره به په زرګونو نوکریانې خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس ته د سرمایه کاری بورډ چیرمین مفتا اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندی او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال هم ویناګانې وکړې. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس ورځو خیبر پختونخوا ته. د دغه صوبې د بلدیاتي حکومتونو ځینې چارواکي په حکومت نیوکه کوي چې د بلدیاتي ادارو د منتخب چارواکو پر ځای یې نامنتخب انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. ځینې ضلعي ناظمان وایي حکومت په خپل نوې تګلاره کې زیات واک ډپټي کمشنرانو ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړی دی. په دې حقله د سیمینا د مشال لیډیو خبریال خالد خان دا رپورټ رالیږلی.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتو وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه، د کوم په حق له د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو په لاندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړي دي. د مردان ضلعي ناظم حمات الله مایار د ضلعي حکومتونو لپاره د قاضي د قانون په حق له ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم مینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلاره جوړوي، ځکه چې د په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوی دي. دغه شان د شانګلی ضلع نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلکو توقعات چې کوم دي نا خو د عوامي نمائندګانو نه کې د هغو څه مسله یا هغو څه تکلیف نه هغو خو موږ نه راځي، یا خو ډپټي کمشنر پسې هغه پسې نه ځي، پیښور
کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال یوسف علی وای چې دا ضلع د پرمختګ کارونو کمیټه یا ډیډیک کې ضلع ناظمانو ته اس اهمیت نه دی ورکړی او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلی غړو په خوخه کیږي.
ڈپٹی کمشنر لا، بیوروکریسی لا، پولیس لا او نور ڈپارٹمنٹس مشران لا دمر ډیر اختیارات ورکړی شوی دی چې زما خیال نه دی کبا الیکټډ نمائندگان چې دی اپ دې باندې خوشاله وي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دی په دې کې.
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو د پاره صوبایي وزیر انیت الله خان وای رولز اف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړی شوی دی او ضلع انتظامی افسر یا د پولیس مشر با دا ضلع ناظم پځه ضلع کونسل ته جواب دی وی
نو هغه به د خپل کارکردګۍ حواله سره هغه به کونسل ته جواب دی، انسټیټیوشن ته به جواب دی، یو انډیویجوال ته به جواب دی نه. نو چې کوم د حکومت کار دی ګوره په هغه کې د چک سائننګ اتارټي دا خو په حکومتي لیول باندې دا د وزراو سره سره چې کوم پیښور کې دا وزراو سره نه دا د سکریانو سره ده. چې کوم سرکاري کار دی هغه مخکې نه هم دوبۍ لیول باندې
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا کې د روان کال په 1 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې چې بیا وروسته په 1 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9000 کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د دغه هیواد له حکومت غوښتنه کړې ده چې د اقلیتونو د نومیالو شخصیتونو نمونه دې په تعلیمي نصاب کې شامل کړي شي. د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وایي د دوی مشرانو د دغه هیواد لپاره ډېرې قرباني ورکړې دي. دا راز د نورو اقلیتونو مشران هم غوښتنه کوي چې د دوی مشران او هیروګان دې په نصاب کې شامل کړي شي. تفصیل دانش اجمل نام رو.
په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نمونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسی په نورو یو شمېر موکو د دا هیواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړې دي، خو د نورو په څیر د دوی د مشرانو نمونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د کابینې اوړمبې د شپږ کسان چې هغه کې درې چې هغه نان مسلم شو، یو چې دی جگیندر ناتھ منډل چې دی هغه د لا جسټنس اینڈ د لیبر چې دی هغه قائد اعظم سره د اوړمبې کابینې منسٹر وو. ریونیو فور ټیکسز باندې چې کوم ایکسپرټیز کیو هغه پروفیسر ټرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغه ته د ټول خپل ایکسپرټیز ورکول. چیف جسټس دی اوړمبې اے آر کارلینی اس وخت د پاکستان کې د انصاف تقاضی پوره کولو لپاره پاکستان اوړمبې قومي ترانه چې وا پروفیسر جگت ناتھ آزاد
اغولیکل. هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یواسي د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډیر کارونه کړی دي.
چودري جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کومو دغه سره افلیئنس شوی وو او هغه چې د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان فیور کو او هغه ووټ واچولو. نو ایس پی سنگا چې څو وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شامل دو ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته ټای شو، نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگا هغه د فیصله وکړه زمونږ خاوري په دې خاوري سره چې دی هغه مړ ژوندې دی، نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته.
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګل وایي کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل تبه هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیت
تحریک
تحریک پاکستان خبر کھو د دیوان بہادر او ایس پی سنگ پشان نمونہ مختراشی کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شوارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي، نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غاک پورته کړی وو چې پاکستان به جوړو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغه سه چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه ماجر شونه په واګه پولا د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم نوم یو ایسائی روغتیایی کیمپ لگولی و.
شیمون الفرد گیل زیاتوی چه در 1915 و 1911 جنگو نرستو پا دو دیر شو کسانو که اتا ایسائیانو تا ستاره جورت ورکل شویده. در بشری حکون لپارا کارکون که در اقلیتونو سر تعلق لرون که میشل چودری وایی چه در پاکستان پر نصاب که در اقلیتونو در تلانو نمونه شامل و خود پخانی آمیر ضیاءالحق پا وقت که در نمونه در نصابه لرکل شو.
اب هم لوگوں کی یہی کیمپین ہے کہ
مونگ دا محال ہم دا سیو کیمپین چلو چی دا اقلیتونو دا تلانو دا نمونہ دے بیا پنے ساب کے شامل کرل شی او مونگ چی پا موجودہ حالاتو کی دا اقلیتونو پر زد دے پی خوتا گورو نو محسوسو چی دا پاکستان مسلمانان دا اقلیتونو دا قربانو نا خبر ندی زکا کی دی شی دا سی چلن کوی په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نشتون پاړمو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډیر ذکر شته خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیمګړتیاوې پکې وینم، مخکې هم وې، شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو. لا دا سیزونه چې کوم دي، دا یو هیواد د ترقۍ لپاره د امن لپاره دا ښه نشان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوي د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې ښودل شوی و او له وخت تېرېدو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوي وو، نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
هلته د بلوچستان حکومت د صحت څنګه وایي دوی د کوټې په ګډون د صوبې په ټولو سیمو کې د جالي دوایانو او جالي ډاکټرانو پر ضد کمپاین شروع کړی دی. روغتیایي چارواکو مشال ریډیو ته ویل دوی به په دوایانو یا میډیکل سټورونو او د ډاکټرانو په کلینیکونو چاپې وهي او هغه دوایان او کلینیکونه به بندوي چې پکې جالي یا بهرني دوایانې خرڅول کیږي او چلوونکي به یې نیول کیږي. خدای نور ناصر نور معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاد د څانګې د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یې پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپی وویل سي چې جعلي او بهرني درمل پلوري او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکتران یې د ډاکتري قانوني اسناد ونه لري چاپی وهي، نیسی بیا او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاد د څانګې اډیشنل سیکرټري دی مشال راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
دا وخت ټول بلوچستان کې موږ هیلت ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډسټریکټ هیلت افیسرز دی ودی ته می دا پیغام ورسولې دي چې د غیر د جالي ادبیات سي یا کم رجستر سي وی نیوي فارمیسیز وی میډیکل سټورز وی دغه خلاف اکشن واخستل سي.
لدی سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړی چې د کوټې اکثره ډاکټران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حق لمو بیا هم له عبدالله خان څخه وپوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي، لیکن چونکی په دې کې خاص ثبوت مش سره نه وي، چې کوم وخت ثبوت وي، یعنی غیر قانوني کام کوي ډاکټر کاري او ډاکټر هم کوي، هغه قانون مش سره موجود دی. دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبره راځي، کوم چې د طب اخلاقیات دي، طب اخلاقیات ته د ډاکټر خپل د ذمہ داری جوړیږي چې باید دی هغه کوم چې قانون دی د هیلث اخلاقی قوانین موجود دي یا د صحت په حواله سره کوم قوانین دي داغه پیروي وکړي. خدا سي ثبوت مجله نه درغله، شکایت راځي کشي کواکې او ثبوت راسي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي.
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټې په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پرتو ښارونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکتران او جالي درمل وو پر ضد به یې کار کیږي. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
هلته په موبندو کې د بیلابیلو هسپتالونو کارکوونکي وایي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د صحت کارکوونکو ته ترقی ورکړي، خو دوی چې په ډیرو سختو حالاتو کې خپله ډیوټي ترسره کوي دوی لپاره د ترقی سلسله نه ده مخته راغلې. دوی زیاتوي په دې لړ کې به ډیر زر غونډه کوي او چارواکو که فیصله ونه کړه نو بیا به په احتجاج لاس پورې کوي. شاهنواز ترکزی د نور معلوماتو سره.
د محمود جنسی د صحت د محکمې عمله یا پیرامیډیکس اسوسیشن وایي چې څه موده وړاندې حکومت د یادې عملې په نوکرو کې ترقی اعلان کړی وي، خو ولې اوس دغه ترقی هغوی ته نه ورکوي. په رورل هیلت سینټر یکون محمود جنسی کې یو کارکوونکی فاروق سیر وای
بتیس مثال و شروع دی من غو سپوری په ماغه نو کی من غدا شی ای پی ای ټیکنیشن پوسټ مانی من دی چې سماره د سټر والا او کای من تاټا سره بالکل هیڅ نشته اول ان شاء الله خپل پورا من دغه کوم تر کوم نشم بیا د خامخا به احتجاج به د اخیری دغه نو
لدی ورستو می طاهر خان سره خبر وکړي چې د هم په عائشه کورنو مومند جنسي روختون کې لیبرټری ټیکنیشن دی نو د وویل چې د هغوی سره د حکومت لخوا هیڅ رقم مرستې نه کیږي
اوس چې کوم لري آرډر شوی دی نو دی وایي چې کی پی کی یا خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم لري دا به چې کوم نو کې سکرین نو دا ټوټل نه نو نه بارې تر کی پی کی وي دا وفاق سره دا نو په دې کې موږ به اساسي یو دا پاتې شو هیڅ څه څوک د سړي نظر نه کوي او دا د ملزمي نظر کوي موږ مخه نو کې پاتې شو موږ سره کسان دي
او دغه تنان په کوم رقم حالاتو کې ډیوټي کوي د رورل هیلث سنټر یا کون یو سینیئر میډیکل ټیکنیشن وایي
زما واج دغه هم دې ماینځم خو په دې فاصله د دې لپاره چې بارې دې نو آرمي والا وسري او هغه دې دلته یو کاغون چې مونږه 24 غنټې دې کې خو هغه موټر سکول باندې بدل کیږي او خلک یو تختی کوي دي دا ار څه پرابلم دي مونږه راټول ډایریکټر تم روان کړی دي دا مونږه پولیسینګ سرجنټ تم روان کړی دي په تنخانه کې چې کیرا کې مونږه اوم دا ایجنسی د مراتونه ختم یو اوم دا سټل د مراتونه ختم یو
بیا مې د پیرامډیکس اسوسییشن محمد ایجنسی د صدر خورشید خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
شول هسپتال دې مونږ سره زغاری دا په دې مختلف او هغه کې بيچوګان او دغه کې څومره چې دي دا ټوټل لذي 300 ابو په 14 تاریخ باندې موږ ټول څومره چې پیرامډیکس اداره غوښتې دي او هغه سره کې نو به دې خبره باندې 25 تاریخ باندې زمونږ په الاریس کې بیا غونډه را الفاټا او سوبې سره د دې نه روسته به موږ زمونږ کار دی اونکو او زمونږ خپل حق رانه کو موږ به د فاټا سیکریټر مخ ته مظاهره کو خپل حق بغواړو
ورې د فاټا سیکریټر د صحت د محکمې لخوا ویل شوی چې د یادې عملی ترقیانې په خیبر پختونخوا کې خوشوي دي خو له قبایلی سیمه پکې نه ده شامله شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې پکې مو د مومند ایجنسی د صحت د کارکونکو د غوښتنو او بیا د غوښتنو نه پوره کېدل په حال کې داغي د لایحه عمل په اړه ریپورت اوریدم
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اته منٹا دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
د یارانو مشال
پا اته منٹا دا پاسا سلو رو بجو
د خبریالانو د ساتنې ټولنې یعنی کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په پاکستان غږ کړی دی چې د خبریال محمد زمان مسعود وجون کې دی ونیسي او عدالت ته حاضر کړي. نوموړی د سه شنبه یا نهې په ورځ په ټانک کې وسلوالو په نخه کې وسلوالو طالبانو د مسعود د وجنې ذمواري منلې ده. عبدالحی کاکل د خبریالانو د ساتنې ټولنې بیان لنډیز اجباره تاسو ته وړاندې کوي.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ایشیا د برخې مشر باب ټیټس په خپل بیان کې ویلي چې د زمان مسعود وجنه د دې تقاضا کوي چې چارواکي په دقیقه توګه پلټنې وکړي. نوموړي زیاتوي چې زمان مسعود ځکه وجل شوی چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ سره کار کوي او یا دا چې خبریالو خو اصل خبره دا ده چې باید هرو مرو د د مرګ پلټنه وسی. د دې په وینا کې هر څوک د وجنې ذمہواري قبولوي خو یو خبره واضحه ده چې پاکستان د قاتلانو د آزاد ګرځیدلو تاریخ رقم کړی دی. زمان مسعود په ټانک کې پر موټر سایکل سپور و چې نامعلومه وسلوالو په ډزو وواژه او وروسته د طالبانو یو قومندان قاري سیف الله سیف د وژنې ذمواري قبول کړه. طالب قومندان وویل چې زمان مسعود یې ځکه وژلی چې د ده په خبره د دوی په ضد یې لیکنې کولې. ده زیاته کړه چې څور نور خبریالان هم په پام کې دي چې هغوی به هم ډېر ژر پناه شکړي. زمان مسعود د امت ورځپاڼې لپاره کار کولی او د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ د جنوبي وزیرستان استازی و. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په بیان کې راغلي دوی چې د خبریالانو د قاتلانو د آزاد ګرځیدلو د هیوادونو په کچه کومه درجه بندي کړې ده په هغه کې پاکستان په نهم نمبر راځي. د سازمان په وینا په تیره یوه لسیزه کې 22 خبریالان داسې دي چې لا هم یې قاتلان آزاد ګرځي. سازمان زیاتوي خبریالانو ته فوج، جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه، جرایم پیشه ډلې، وسلوال تنظیمونه او کرپټ ځایي مشران دړکې ورکوي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال
رادیو. السلام علیکم.
د مشال رادیو
00 02 02 1-1-2-4-1-2-1 خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبره مونږ ته پرېږدئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د مشال په نوم خبرونه چې هر هفته یې تاسو د زیارت په ورځ اورئ، د روانې ګړۍ په اولنۍ برخه کې تاسو ته وړاندې کوو. دا وخت یې د روانې ګړۍ نیمه ته رسیدلی. په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه شوه. د عبدالحی کاکړنا د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال ریډیو ته وویل تېر ماخصم د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کښېناسته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته ویلي په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. تېر ورځ د انتخاباتي کمیشن مشر جسټس سردار محمد رضا خان په مشرۍ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پر نیمګړتیاو بحث وشو. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې انجلۍ سنگسار پیشي په لټولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دا پلاوی د کورنۍ چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړته. د افغانستان د ننګرهار چارواکي په چین ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د اسلامي دولت یا داعش ډلې د 28 وسلوالو د وژنې دعوه کوي. دا چین ولسوال اجي غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. له کابل ښار سره نږدې یو امریکایي بی پایلټ الوتکه لوېدلې. په افغانستان کې د ناټو ماموریت په بیان کې ویلي تېر مازدیګر شاوخوا 15 بجې ډرون الوتکه له غا سره وجنګېده او پکې اور ولګېد. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي چې واحد شای چې د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې د روسي الوتکې پرېوتلو لامل شای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ایښودل شوی بم وي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ایښودل شوی تېر شپه سینن ټلویزیون ته وویل ښکاره احساس کوي چې د الوتکې د سامان ایښودو یا په بل ځای کې چونکو مواد ایښودل شوي ول. د ایران سرکاري رسنۍ د دې هېواد د ستر مسؤلي مشر د سلاکار له قوله وایي ایران به له امریکا سره په شام کې د ترګرنلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. او د امریکا بارني چار وزارت ویل وکړي چارواکي ویلي روسي د شام په هومس او هما کې درنی وسلې او ځکني ځواکونه ځای پر ځای کړي.
د عبدالحی کاکل نامو د خبرونو لنډیز واورید او سپام وکړي چې پاکستانی اخبارونو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغون کړي. راځي چې په ګړی واورو.
مشرق ورسپانې خپل اداریا د چیف جسټس انور ظهیر جمالی سینټ ته په وینا لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې چیف جسټس چې کومې خبرې د سینټ د غړو په وړاندې کې خوده نو د دې په پوره کولو کې به عملی پیشرفت څوک کوي، د کم ځای نه به شروع کوي او د کله نه به شروع کوي او په څومره موده کې به دا عمل پوره کیږي. ورسپانه لیکي چې ولسته د دې خبرې شکایت وي چې په قانون خو په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او چې کله انصاف لپاره د عدالتونو مخه وکړي نو هغلته هم د ډېر ځنډ نه کار اخیستل کیږي او انصاف ورته نه ملاویږي. ورسپانه لیکي چې تر څو عدالتونه د ولس د حقونو تحفظ لپاره رامخې ته نشي تر هغه وخته به د قانون او انصاف د کمزورۍ سوال باقی پاتې وي. عدالتونو له پکار دي چې په خپل دایره کې ولس ته د قانون د حکمرانۍ او تحفظ احساس ورکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري لړ کې د غربي سړک د زر تر زر جوړولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري غربي سړک جوړېدو سره به بلوچستان نه صرف د منځنی اسیا بلکې د نړۍ د یو شمیر سیمو سره وتړلې شي او په نتیجه کې به د ټول پاکستان سره سره په خاصه توګه بلوچ ولسته د روزګار نوې موقع ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري د غربي سړک زر تر زر مکملې دوله وجې د بلوچ ولست په ژوند کې به مثبته تبدیلی راشي نو حکومت له پکار دی چې د بلوچستان ولست نور نه نظر اندازه کوي او دوی ته د خپل جایز حقونه ورکړي. وحدت ورسپانه خپل اداریا د پېښور کابل په موټر وی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مستقبل د سیمې خوشحالی سره تړلې دی او د پیښور نه کابل ته غزیدلې موټروی سره به په سیمه کې د معاشي هلو زلو انقلاب راشي. ورسپانه لیکي چې دواړه هیوادونو کې د ترقی، خوشحالی او پرمختګ د موقعو پیدا کولو لپاره ضروری ده چې لومړی سیمه کې د بدمنۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په اخلاص سره خپل منځ کې لاسونه یو کړي او د ترهګرۍ د شریکې ستونزې په ضد یو بل سره ممکنه مرسته وکړي.
کړي. ورسپانه لیکي چې احسان اقبال د پیښور نه کابل ته په غزیدلی موټروی د کار توندولو کم باور ورکړی دی. دا د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره زیات ارزښت لري او دواړو هیوادونو ترمنځ د لریوالي ختمولو او غوره اړیکې جوړولو لپاره همدغه رقم ګامونو ته اړتیا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایی وال سټریټ جورنال لیکي د پاکستان حکومت د هغه هیواد د رسنیو ته امر کړی دی چې خوښه دوا او یا ناقانونه ګرځول شوی او ډلو ته په خپلو ریپورټونو کې ځای نه ورکوي. بلخوا برطانوي ګارډین ورسپانه لیکي آسټریا ته د کډوالو په اړه په داسې قانونو جوړولو غور کوي چې افغان کډوال به متاثره کوي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستانی میډیا د نظر ساتلو حکومتي ادارې پاکستانی رسنو ته حکم ورکړی دی چې د جماعت الدعوا ډلې حلف ظلو ته دی په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. دغه ډله چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړل شوې خو پاکستان کې پرې لاس بندیز نه دی لګیدلی. د ورسپانې په خبره په پاکستان کې د تیرې اونۍ د راغلي دلدلې له وجې چې کومې تباهۍ شوې دي دغه ډلې د بیا رغونې او ولس سره د مرستو له کبله په ولسي کچه محبوبیت ترلاسه کولو. خو د تیر ګل په ورځ د پیمرا لخوا ځایي الکترونیک میډیا ته په یو استول شوي خط کې ویل شوي دي چې د دغې ډلې تر څنګ دوه او یا نورو ناقانونه او ترهګرو ډلو لبه هم په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. د ورسپانې په خبره په دغه فهرست کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې نوم هم شامل دی. د ډیرو مودو راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان او هند کې وسلوالو ته مرستې ورکوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا بریتانوي ورسپانې ګارډین په خپل یوه مقاله کې په یورپي هیواد آسټریا کې د افغان پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد کابینه د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه په داسې سختو قوانینو جوړولو غور کوي چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته ورغلي دي. دا قوانین په داسې حال کې جوړیږي چې لږې ورځې مخکې جرمني هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه نوي قوانین عملي کړي دي چې له مخې به یې افغان پناه غوښتونکي اوس د یو کال پر ځای درې کاله د خپلې کورنۍ د هغو غړو انتظار کوي چې لا په افغانستان کې دي. د دې نه علاوه دغه افغانان به په خپل سر د خپلې استوګنې خوراک څښاک او د درملنې خرچه کوي. د ورسپانې په خبره دا قوانین به د روانې میاشتې په دویمه اونۍ کې عملي شي چې په هغو کډوالو به اطلاق کیږي چې ارضي سیاسي پناه ورته ورکړل شوې ده او ارضي سیاسي پناه یوازې افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. د نورو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه په شامي کډوالو د دې قوانینو به څه اغېز نه وي ځکه چې هغوی ته مستقله سیاسي پناه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران صدر حسن روحانی خپل کابینې ته ویلي چې په هیواد کې په کار دي خلکو ته د سازشونو جوړولو مقاور نکړل شي او بیګنا کسان هم وننیول شي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې دغه هیواد کې د انقلاب ساتونکو ځواک د استخباراتو څنګه یو شمېر کسان نیولې دي. ولکه په ایران کې سختريزي غواړي د پارلماني انتخاباتو نو وړاندې په منځلارو فشار راولي. په دې حق لا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت د احمد شه برنامه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب په استخباراتو د څنګه لوري پر روستیو نیولو انتخاب کړی دی. د سشکاری چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مند دي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکي دي ډېرې څوکۍ خپل کړي. په داسې حال کې چې روحانی او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي سخت دریځو پښکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تیره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیې جوړې کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې د سپای پاسارانه انقلاب د استخباراتو څنګه یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دشمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوی دی چې دا کسان له یوې میاشتې څارنې وروسته نیول شوي دي، خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي. او سپای پاسارانه انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو دریو ورځو کې لږ تر لږه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوي دي. همدارس د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو له لورې د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره تللی و، همدارس ایراني الاصل امریکایي سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او یو شمېر نورو چارواکو پر واشنگتن تور پوري کړ چې هڅې کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنهي پر چارواکو ژغ کړی دی چې له اټومي تړون را وروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قماندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداری ورکړ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
او اوس ورځو د یورپ د خبرونو په لور. ایشیایي چارواکو لپاره د یورپ د وزیر وینا ده چې د روس د ناسمو معلوماتو پروپاګاندا خلاف د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره دي. بنیامین زیف د سینټ بهرنیو چارو یوې کمیټې ته ویل هیواد به په هغو هیوادونو کې مدني ټولنو او آزادو رسنیو ته پیسې ورکوي چې د روس فشار تر بل هیواد زیات جوړ دي. د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت برابر کړی دی د انساج مننه.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د روس لخوا د غلطو معلوماتو او پروپاګاندا د مخنیوي په خاطر به د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره وي چې ورسره به په مشرقي یورپ او یوریشیا کې آزاد میډیا نورم پیاوړی شي. د یوریشیا او اروپایي هوادونو د بهرنیو چارو لپاره د امریکا مرستیال وزیر بنجامین زیف د سینټ د بهرنیو چارو یوې کمیټې ته ویلي دي چې د اوباما انتظامی پر اتلونکي مالی کال کې د اغو مدني ټولنو او خپلواکي میډیا لپاره د 16% نور فنډز زیاتولو وړاندیز کړی دی چې زیاتره د روس تر فشار لاندې دي. نوموړي د نومبر په 3 نیټه د یوې اورېدنې پر مهال ویلي دي چې د حقیقي او باوري معلوماتو په آزاد توګه خپرېدل د دوی تر ټولو مضبوطه دفاع ده. بنجامین زیادوی که په ختیځ اوکراین کې د مینسک معاهده په مکمل توګه نه عملي کیږي نو د امریکا انتظامیه به پر روس د اقتصادي بندیزونو د مودې په غځولو بیا غور کوي. د مینسک دغه معاهده د یوکرین او بلتون غوښتونکو چارواکو لاسلیک کړی و چې پکې د سیمې نه د درنو وسلو د لرې کولو تر انساني مرستو پورې د زیاتې رسایې خبرې شاملې وې. په داسې حال کې چې په اوکراین کې تر ډیره جګړې کمې شوې دي، خو بنجامین زیف ویلي دي چې د ستمبر د لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د تشدد او تاوتریخوالي له وجې 18 کسان وژل شوي دي او 500 زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې د خبرونو څنګه وایي د 2014 کال را په دې خوا چې په اوکراین کې حالات خراب شوي دي، د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روس ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د 2900 زیات کسان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې وخت شوه دی د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلي. د خبرونو تاسو لپاره هر اونۍ زمونږه همکاره فرخنده اسد تیاروي. راځي چې په غاڼه وو.
په تاندي هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پرمختیايي چارو د یوې کارپوهې او کارم لیکونکې ګلمینا بلال سره خبرې کوو.
خاص طور په د پښتنو زموږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی، دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پرېښل، نو هغې په حواله موږ کوشش کوم چې ولیکم.
دا به هم باوري په خیبر پختونخوا فاټا کې د بدمنۍ او د سکولونو دورانې دو باوجود هم د جنکو زده کوونکو په شمیره کې سکمې نه دی راغلي.
سلام کول غواړم د همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، سکول ټیچرانې تللی دي، میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي.
ګلمینا بلال د 1300 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې د یوې سیرنیزې ادارې انډیویژوال لینډ سره کار کوي. هغې په نفسیاتو یا سایکالوجي کې زده کړې کړې دي. د خپل ځای او تعلیم په اړه دا وایي:
زما تعلق شته دي همیشه وایم چې زه رښتیا کې یو پاکستانی یم، ځکه چې زما د مورنۍ چې ده هغه خیبر پختونخوا نه ده، او د پلار خاندان چې دی هغه یو بلوچستان نه ده. نو بس سبب خو ډېر نه دی ویلی چې بس نفسیات کې مې ایم فل کړی دی کالج آزاد یونیورسٹی اسلام آباد نه، ماسٹرز مې کړی دی پېښور یونیورسٹی نه هم نفسیات کې. انڈیویژل ان پاکستان جی کوشش کئی چھ میڈیا پہ حوالے خلق کو اگر شعور پیدا کی چھ میڈیا چدا آغا صارفین آغا حقوق چکن دی گم زما اور ساس و حقوق کی میڈیا پہ حوالے اگر سدی و سرا د منگا د صحافیان د جرنلسٹانو سرا ہم منگا لگ دے د تربیتی ورک شاپوں کانفلکٹ مانے پہ ذمہ داری مانے پہ آزادی مانے اخر مانے ہم منگا کار کو وسره وسره مونږ پولیس سره کار کو، او خاص طور پر د پاکستان کې تاسو سره پته را چې زنانه پولیس هم دي، او هغه هم زنانه پولیس د برتی کړی وو چې د جنډر بیس وایلنس څخه مده هغه په حواله کار وکړو. لیکن مونږ چې هغه سره کار کول شروع کړ، نو مونږ ته پته شول چې د زنانه پولیس خپل محکمې کې دننه ډېر زیات مسلې دي، مشکلات دي، هغې په حواله هم مونږ کار کوو. بیا مونږ کانفلکټ والے کار کوو، د امن په حواله کار کوو، اور زموږ کار چې دی هغه پورا پاکستان کې، پنجاب کې، سندھ کې، فیڈرل ایریا، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ټول علاقو کې مونږ کار کوو. لیکن دفتر چې کوم دی هغه زموږ اسلام آباد کې.
ګلمینا بلال په خیبر پختونخوا کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي. دا چې په خیبر پختونخوا کې پولیس فورس له کومو مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي په ځواب کې دا وایي:
زما خیال دی ټول هغه مسله خدای دی چې مونږ د پولیس ته چې څه چې سړی وي یا ښځه وي هغه مونږ بنیادم ورته وو. دا زمونږ بدقسمتي ده، کمبختي ده چې مونږ دا چې دونه خفاو او ستانه به ما چې غلط خفاو، لیکن دا چې دونه خفاو چې په کرپشن په حواله او هغه نور وجوهات په وجه چې مونږ دا اړو غړو نه چې دا بل بنیادم چې دا چې ناکې معنی ولار دی، ناکې معنی چې ما یا تاسو څوک او د پولیس والا غري نو مونږ داسې وو چې څنګه پته نشته راته پیغوره وکړو. نو ټول اول چیلنج خدا دی چې زه او تاسو اور ستاسو چې کوم یو لسنر دی هغه په عزت په نگاه وی یا سره پولیس والا وی رایت هغه کې اور چې دا مونږه اکنالج کو، دا اعتراف کو چې خدای مکه سبا ته څه واقعا وشي، نو زه او تاسو د میډیا والا یا زه یا ان جی اوز والا مونږ به خمنډه واو هغه لاکه هغه زینا، لیکن پولیس والا مونږ به هغه زینب لړی منډه وو، او پولیس والا چې ده هغه به زه طرف منډه وای، او چې ناکه معنی یو بمب بلاست شي، یو حمله وشي، پولیس والا ورکه شهید شي، ته دوه منټه پس تاسو ګورئ چې بل پولیس والا هغه اوما گئی زه باندې یو بل کس ولاړی. نو خبره دا ده چې په کار کې ټول ناول احترام مونږ وکړو، مونږ غي قدر وکړو چې د غي په وجه مونږ چې لږ ډېر شو کوم تحفظ مونږ ته دی هغه په دې وجه دی.
بیا غانو خو غټه مسله ده د دې هغه دا دونه بدقسمتۍ ده چې جو جو ځوان چې شهید شي نو ټول ناول محکمه دا کوشش کوي ځکه چې دې ته داسې کمپنسیشن چې 25 لاکھ خیر پختونخوا کې ورکوي ټول نه زیات کمپنسیشن پنجاب کې 10 لاکھ ورکوي ورکوي نو محکمه یې دا کوشش چې دا ورته ډکلیئر کړي چې دا آف کیوټي او دا داسې چې هغه پیسې چې کوم دي هغه بچ شي پر کولم هغه تایم وی نو پکار چې شهید هغه کور تا هغه هغه بچو تا خزه تا په کور څنګه چې فوج کې کیږي په کور چې هغه هغه پیسې او د تا سیستم چې مواد هغه کې تو ورکې لیکن په مصیبت دا د پولیس کې خاص په خیر پښتونخوا کې چې هغه د شهید هغه ویډیو چې دا پیغام چې دا هغه غریب په دفترونو کې ګرځي او تاسو ښه پته ده چې زموږ معاشره کې
گلمینا بلال یو کالم لیکن کی هم دا هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په مختلفو رسپانو کې په سیاسي او ټولنیزو مسلو لیکل کوي هغه وایي کوشش یې دا وی چې د خپل ټولنې په مسلو لیکل وکړي
کوشش نو خپل طرف نم بنیا دم کوشش ہی کولی شی نو زه هم کوشش کوم زیات تر چیز ما کوشش تا وی چې په امن په حواله او خاص طور پر چې خزا کلا اهدا جا چې زمونږه خطه کې او خاص طور پر د پښتنو زمونږه وطن کې چې دا اور روان شوی دی او دا خلک پری بنان دونه اور دی چې مونږ خپل کورونه هم پری خل نو هغه په حواله مونږه کوشش کوم چې اولی کما آی ڈی پی سوانه به لیکلې دي دا می هم لیکلې څنګه دا چې ملټنٹ ارګنایزیشن دي تنظیمونه څنګه خزا ځوانان څنګه ټارګټ کوي او ضروري نه ده مونږ همیشه دا اورم خلک خبره کوي چې مدرسه ریفارمز پکار دي مدرسه خو ځان ته یو شه دی د مین سټریم میډیا کې هم تھرو ریډیو ټی وی اخبارونه بیا د ځوانانو لپاره کمپونه بیا خاص طور پر د ښځو په حواله دی ټارګټډ میسیجنګ دی ریډیو تھرو نو هغه زه کوشش تا کوم چې دې معنی سونه زیات سي لیکلې شمه او لیکم چې خلک خبر وي چې زما چې سکول ته ځي نو کم یو سکول ته ځي ځکه چې د لږ سکولونه هم دي د لږ هیلت کمپونه هم دي دا نن سبا چې دا سیلاب راغلی دی هغې کې هم داسې ادارې چې کم یو کالجم دي هغې ریلیف هغه هم کارونه کوي او یو ورځ یو نوم وي بل ورځ بل نوم وي نو کوشش تا کوو چې دې خلک خبر وي
پر روان کال کې د غیر سرکاري دارو د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نسی د تعلیم او خاص کر د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه ګلمینا بلال وایي
تعلیم مثال کې اهمیت خاص طور پر خځې لپاره د ماشومانو لپاره جنکو لپاره ځکه چې زموږ ذمہ داری قدرت راته ذمہ داری ورکړې ده چې ځان بم ساتو او بچی بم ساتو او مطلب مستقبل چې کوم دی هغه خدای نه پس دی زموږ لاس کې دی دا زما بلیف دی ایمان دی نو او زه اوس دا مو ماما چې اکثر خلک وایي چې کله دا خبره وکړو ته تعلیم او اکثر خلک وایي چې موږ سره پیسې نشته چې موږ پرایویټ ادارو ته بچی ولېګو او دا سرکاري سکولونه کې وسې ملاشي او سب هغه کې زه دا وایم چې سرکاري سکول دی یا چې پرایویټ سکول دی یا بنیادم کې لږ هوجو کې یا خپل کورونا کې سمه سي تعلیم چې کوم دی هغه ضروری دی چرته تعلیم تاسو خپل بچو ته ورکړي هغه دونه اهمیت نه لري ټول ښه خبره خو داله چې سکول ته بنیادم ماشوم ولېږي کوشش تا کول په کار دي موږ خپل طرف نه موږ کوشش کوو چې سوب چې داسې ماشوم چې داسې انجلۍ جنې چې یا سے اتم پورے سبق ویلے دے یا سونا اوم جی تاسو ته بک کرخه هم تاسو سبق ویلے دے نو هغه بل کستا تاسو آئی ڈی پی کیمپ کې ناست ہوئے تاسو چرتا بل سے ناست ہوئے تاسو د سیلاب زدہ کیمپ کې ناست ہوئے تاسو بس کوشش وکړئ چې بنیادم بل جا خبرې هم زده وي نو هغه خاص طور پر جنکو ته ماشومانو ته بنیادم وښایي چې همدغه سې زما خیال کې دا هم بغټ کومکي چې دا وشي
اوس هم راځو په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جنکو ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه دی رپورټ تا په خیبر پختونخوا فاټا کې د 2008 کال را پدې خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسلوالو لخوا په بارودو ړنګ کړل شو. سرکاري او غیر سرکاري شمیرې ښایي په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو، خو له دغې هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دي ودرېدلي. د ملکن پوهنتون یوازې د کوونکي برېښنا شهزاد وایي حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي، خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي.
حالات د وجه خو څه کمی نه دی راغلی، د هغې باوجود بیا هم ډېر خلک ځي او دا کم سکولونه چې وران شو نو دا ماشومانو په د هغې لکه نور هم دغه راغی، لکه بهادری او دلیری هغوی وایي چې فرض که دوی غواړي چې جنکۍ ډېر سکولونو ته نه ځي نو دوی مونږ نه شي منلی کولی. مونږ به د دې هر څه باوجود هم هر یو مخې ته چې زمونږ سورانسي زمونږ د تعلیم ادارې په مخ کې کوو چې په لار کې مونږ ته خنډ جوړېږي نو مونږ به هغه پار کوو او مونږ به خپل سکولونو ته ځو، مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بندو.
د سوات مټې د جنکو د یو سرکاري سکول پرنسپل ګل خاندانه وایي په تېرو کلونو کې تر ټولو زیات په سوات او خاص کر مټ کې سکولونو ته زیان رسیدلی. ګل خاندانه وایي په سوات کې د بدامنۍ په ورځو کې د 1400 نه زیات سکولونه اړنګ پل شو چې زیاتره شمېره پکې د نجونو وه. هغه وایي حالاتو دوی له سکوله منی نه کړل، خو ولې د سوات زده کوونکي په سکولونو کې سهولتونه نه لري؟
نو خو جنکۍ ښې سکولونو ته ځي، ښه زیاته شوې ده او کمه شوې نه ده، خو صرف وجه دا ده چې هغه ته د سهولت نشته. که نه چې په مین علاقو کې چې دي مونږ کولی شو نه خوشېږي نو په هغې کې شته، علاقې کې څه مسله نشته. په برو سایډونو باندې ښځو جنکو لپاره ډېره زیاته مسله د تعلیم له دې په دې زمونږ د مټه چې کومه ده نو په دې کې صرف یو کالج دی، زرګه او آبادي، یعنې د فلکا او په زرګه او نو فلکا او آبادي ده. که نه دا ده چې دې ته لکه ډېر زیات کمی دی، دا کمی اداري چې دي سکولونه شو کالجونه شو له دې ډېر زیات کمی دی په دې ایریا کې. او کالجونه لکه دا سهولتونه ورته نه شي کوي، ترانسپورټ مسله ده، یو د خلکو غربت سیوا دی. دویم دا ده چې هغه سکولونه هغو ته نږدې نه دي، هغو چې ورته ځینې بیا ماښام شپې ته کور ته رسېږي، پاس وږي م اکثر خلک دې جنکۍ لرې نه لي.
په تېرو څو کلونو کې په فاټاک کې هم ګڼ سکولونه وران شو. په زیاترو سیمو کې اوس هم هلکان او جنکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري. د مومندو یوه استاده وایي دغو حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې.
زموږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کمی نه دی راغلی. وخت په وخت مونږ ښه په هر نوي سیشن سره ښه بلا ایډمیشن کړی دی، او بلکې جنکو سره خپل پلار او مور په خپله راځي د خپل شناختي کارت سره او غواړي دا چې زموږ لویان نوي تعلیمونه وکړي او هغوی تر کالجونو پورې لیږل غواړي، او بلکې لامړې پکې ډېرې جنکۍ هر کلاس کې چې کومې قابلانې جنکۍ درې یا څلور هغوی خو تر فرنټیر او د دې خو پېښور پورې کالجونو پورې ځي تلیم دي.
د پاکستان د نوسپانه هم په خپل یو ریپورت کې د پېښور د سمت خان کلی د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې واره وسوالو په بارودو اړنګ کړي، خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړه باده کې زده کړې کوي. د پېښور پوهنتون د فلسفې استاد سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل، خو د دوی له زړه نه یې د تعلیم مینه ونه ویسته.
تو ماشومان ته لکه ډېر سلام کول غواړم د همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، زنانه تللي دي، سکول ټیچران تللي دي، خپل ډیوټي یې کړی ده. دې نه علاوه ماشوم میندې چې دې خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته، نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغې خولې ده.
سیمینا پریزی د اهم وایي په خیبر پختونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغې ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزي حکومتونو لومړی کار وګرځيږي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
لکھے زدے